سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي تاسو اوس موږ څلور ساعته لا زده راډیو اوریدل شئ د سالش پګو د مخام تر شپګو په لاندې سپوندو نسیوش او پنځه ویش مترو او د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دو لښ پګنې ویز موږ اوریدل شئ اوس هم د دې سات خبرونه دا کاسازر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر نن خبر کړی دی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلېدو موافقه د جمعې ورځ د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړ شي تر یو میلیارډ ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې. د دې پروژې له مخې د قرغیزستان او تاجکستان 1300 میگا واټ برق افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د 14 ولس مشر د انتخابېدو لپاره رای اچول پیل شوی. محمود خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند هم ملاتړ کوي ولس مشرۍ ته کاندید دی او د ده په وړاندې پخوانی ولس مشر آصف علي زرداري انتخاباتو ته درېدلی چې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند له لوري یې ملاتړ کوي. د پاکستان د انتخاباتو د قانون له مخې د دې هیواد د فدرالي پارلمان او ایالتي پارلمانونو غړي د ولس مشر د ټاکنې لپاره په سري توګه رای چونه کوي. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثي یاغیانو 45 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې ځواکونه یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د څلورو او شپږ بجو ترمنځ ځواب ورکړی دی. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوې ده چې د حوثیانو یو توغندی د عدان په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ پنخه چې په کې درې عمله ووژل شو او نور یې سپرلې مجبور شوې چې بیړۍ پرېږدي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره کتلې دي. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوستي او سیاسي سیستم یې کمزوره کړی چې خپل ګوند په واک کې وساتي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غوړو پرونه وخت ویل شوی د دې لیدنې کتنې پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګري متحده ایالاتونه یې اغېزمن کړي دي خبرې وشوې چې په دې کې د خوندي سرحدونو مسله یاده شوې چې د هر هیواد د حفاظت او حاکمیت لپاره مهمه ده. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې یا د سیالۍ پیل شي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلی دی چې د دې لوبغالي د لوندوالې له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلینو د پریکړې پر اساس یا د سیالۍ لغوه شوې ده. دا دوی لوبلړۍ لومړی لوب افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې و او وروستۍ به یې د مارچ په 12 نیټه وي. خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واورېدل شي. د روژې پرانیز د کېدو سره د هغو کسانو چې اقتصادي توان نه لري اندېښنې ډېرې شوې دي.
خلکو کاروبار نه ستل ځخپل اشخاصو شخصن روزګار به ډېره خراب دي.
وړاندې به د دې کسانو هغه اندېښنې هم در سره شریکې کړو. غوښتنې چې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري. پرون د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه، خو په غزنی کې یو شمېر ښځې بیا د اندېښنې لري.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبري، هیڅوک نه خبري. دا سم حال د اوس په کور کې دوه لس نفره یم. درې فامیل مې احتمال سرپرستی مې په غاړه ده. هته ناس يم، خدای مې ربانه زده غسم موسم مې ربانه سنه څو پیزن نه څو پیزن یو کومه کر سره وکړه.
باندې به د دې خزو اندېښنې او د چې په دې اړه باندې روستي جزئیات د نړیوالو څېړې به هم در سره شریک کړم. درنګه د هغه زده کوونکو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې په خصوصي ښوونځیو کې زده کوي.
په خپل مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به خوي.
چې په خصوصي ښوونځیو کې په کومه ژبه زده کړه کیږي او تدریس کیږي وړاندې درته وایو. نور مسله هم شته مطلب.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو ز فرید سیال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د بشری حقوقو شمیر نړیوالو ملاتړ بنسټونو په لیکه ل نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي. په دې ګډل کې چې تیر شپه نا وخت خبر شوې په 2023 کال کې د طالبانو ل بیا واکمنۍ دورسته د افغان خوځون جنو وضعیت ته پاملرنه پکې شوې. تفصیل په دې راپور کې ورو
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او خوځو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادۍ کور، د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقوقو د څار سازمان، د خوځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډلیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو للارې افغان مرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډلیک چې تیر شپه نه وخت د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی پکې راغلی. په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا تر لاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپل حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مرمنو او نجونو د زړورتیا ستای نه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانډر په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان جنو او خوځو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانډر خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستای نه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافری کرنډیکر هم ویلي افغان خزه د افغانستان د راتلونکو لپاره اړین دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکو او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د خوځو د حقونو یو شمیر مخکښو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د خوځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهاله نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوې ده.
داسې کاری چې د نړیوالې ټولنې ته ډیره مهمه مسله نه ده، زما په اند یوه ډیره مهمه مسله ده. البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تیره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو کار تر څنګ پر خوځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه تامین کړي، د بشري حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي دي.
پراپور کې موریدل چې د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په لیکل نړیواله ټولنې غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. بل په لوبي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي چارټ مین چې د مارچ د اتمې د خزو نړیواله ورځ په مناسبت ویل دي، وې د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د هغه ورځ چې په کې په ټول نړۍ کې د خزو د قدرت استقامت او جرأت ستاینه کوي. په افغانستان او نور ډېر هیوادونو کې د خوځو حقونو تر پښو لاندې کیږي، خو دغه په خبره ویلې چې فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان په پرتله د حقونو نه خوړل کیږي. هغه زیاته کړې فکر کوم چې هغه وخت رسیدلی چې د خوځو د لاسترړونو ستاینه وکړو او هیلمند اوسو چې راتلونکي کال د افغانستان د خوځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانیږي چې دا ورځ ډېره ښه ولمانځي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د روژې د مبارک میاشتې پرانیژدې کېدو سره په کابل کې او یو شمېر خارونو کې بیوزلي کورنۍ وایي چې د سږ کال روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دا چې ولې ورسو تفصیلیه لاسونه کا کړنه په دې راپور کې اورو.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپله هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنېدو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په ډېرګو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیول نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته، زه خپله شخصه شخصن روزګار مې ډېره خرابه دی. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شیونه ذخیره کړي دي، ځان دګیم ذخیره کړي دي، فورمې هم ذخیره کړي، مربع او درشونه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
له دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ل نړیوالو مسایلو به مهم خبر کړو، خو اوس په هند کې د میشتو یو شمېر افغانانو شکایتونه در سره شریکو چې دوی وایي لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار ورسره پیکه شوې دي. دوی وایي ژباړونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، د میلمستونونو خاوندانو هغه میلمستونونه چې هلته به افغانان اوسېدل هغې بند کړي دي او د افغانانو د رستورانتونو مشتریان هم کم شوي دي. ورزو بیا هم سنه کاکړته او تفصیل
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداوي لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکاره.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشته وای، هغه افغانانو ته میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي آزادی رادیو تا وویل
زموږ رستوران با پخوا یو دقیقه هم تش نه و، تل با افغانان پکې و، مارکیټ به تش نه و، تل با افغانان پکې و. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلی کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. نن مسکو ویلي دي چې په روسیه کې تیره شپه د اوکراین د لسګونو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته یاده کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. په دې ترڅ کې د پولند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښایي ناټو اوکراین ته پوځیان ولېږدوي. د پولند د بهرنیو چارو د وزیر نورې څرګندونې همدا شیبه له احمد شیبر نه چې په سټوډیو کې راسره دی. ورو شیبر صاحب ستړی مشه.
مننه فرید جانې. د پولند بهرنیو چارو وزیر وی دا خبره له تصور بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادیک سیکورسکی پروند د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. شاغلی سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث دا خبرې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې شریکې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تیره میاشت ویلی وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. شاغلی ماکرون دا خبر هم کړی چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. کرملین هغه مهال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځیان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنا لري او روسیه به مجبوره شي چې جګړه وکړي. د کرملین وایان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28مه د شاغلی ماکرون تر خبرو وروسته ویلی وو چې موږ باید د روسیا او ناټو ترمن د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچاري خبر وکړو. ماکرون د فبروري په 28مه په پاریس کې د اروپای مشرانو له سرمشریزي وروسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سم د سیخت اماتو شي پراخه اچما و. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لری واټن وشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولند بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناټو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته افغانستان ته راستنیږو. د افغانستان په خصوصي ښوونځیو کې کوم درسي نصاب تدریسیږي، ستونزې او ښېګڼې څه دي؟ زده کوونکي د ښوونځیو مسؤلین او د چارو پوهان یې په اړه څه وایي؟ زموږ همکار دوی سره غږېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورت په نوم ښوونیز سیستم چې د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی، د دوی لپاره اغېزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا سیستم چې په ډیری خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې وزارت د نصاب ترڅنګ تدریس کیږي، سره له دې چې سخت دی، د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي ښوونځیو دوه تنه زده کوونکي.
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسفورد سیستم باندې درسونه یو ستونزمن دي، که چیرې افغاني نصاب یو په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
اکسفورد یو داسې سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکي په درد نه خوري، ستړی کوونکی او بې اغېزې سیستم دی، او دې سیستم نه د کانکور په ازموینه کې هم ګټه نه اخیستل کیږي، نو ځکه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډېری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري، خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورت سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
اکسپورت سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی، او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوې نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب ترڅنګ له اکسپورت سیستم د مرستندوی درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مضامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي ښوونځي مدیر خیر الله نیکمل ازادي راډیو ته وویل
نو د دې نصاب خو بیا نه دی چې اول خدای نصاب ایډیټ شوی دی، په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور و فرهنگ که مسائل چی هغه ټول ځنی سسی ویډیا او پرځای باندې افغانی مسائل ور جمع سی ویډیا. نو د دې یو نصاب چې د کیفیت نگاهه سره بیرته د اکسفورد په سویه باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسائل مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه، نو دا به بهترین نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي ښوونځي امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب د ښوونځیو لپاره ټاکل شوی، یو مکمله د افغانیت په دود، د اسلامیت په چوکات کې، د فرهنګ او د عنعنو په اساس باندې جوړ شوی سیستم دی. د زده کوونکو د استعداد، د توانایي په اساس باندې جوړ شوی دی.
دا چې ولې په خصوصي ښوونځیو کې د معارف د نصاب ترڅنګ د اکسپورت له سیستم هم ګټه اخیستل کیږي او اغیزې څه دي، ومغوښتل په دې اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
اوس به هم غزنی ته ورشو، هلته به د خزو د وضعیت په اړه تاسو سره په دې راپور کې جزئیات شریک کړو.
شاوخوا څلوېشت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټینه او کنډواله کور کې ژوند کوي. دی په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې مهاله ده، اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده، حتی ناست یم. خدای مهربان شه، داسې موسسه مهربان شه، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه، خوشحاله یم، دی خوشحاله یې لکه فاتح په غور سیمو تجار شه.
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بې وزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بې وزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. بنفشه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کندو بې وزله مېرمنو په اولادونو باندې بې وزلي او غریبي په خوشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولای شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند زرګرو کلي اوسېدونکي ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنیو باندې د بې وزلۍ او دغې غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاتوي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري، دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغې ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسېدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
تاسو له پیغامونو
دا یو د خځو لپاره په افغانستان کې سختلین ورځ ده چې یو خځه تیروي. په دې اساس چې ځکه اوس نه درس شته، د نه کار شته، نه وظیفه شته، د خپل مې چې خونه جمهوریت کې ما یعنی وظیفه درلودله، نو اوس هغه خو بیا هم ښه ده چې خبره د معاش ته مو د خځو لپاره بیا یو ښه وه. اوس وخت کې بیخي سخته شوې ده، ځکه نه وظیفه شته، نه درسونه شته، نه کار او وظیفه. خپل مې هغه وخت
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسني حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي، نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي او پر روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د خزل ورځي سره سمون خوري، زه خپل د کابل پانتون د فارماسي فاکولټي محصله يم. ما یوازې یو کال درس ولوست، دوه سمستره، بیا بل کال کې دغه پانتونونه باندې سول فعلا خو د درس او اجازه نه لرو، یعنی یوازې یو غیاو کلمه ویلې او په ډېر خوشنۍ سره چې اوس موږ نسو کولای چې لاړ سو پانتون ته د درس لپاره. سره له دې په ډېرو زحمتو باندې ما خپله د فاکولټي ته ځان کامیاب که ډېرې زیاتې ستونزې مې لرلې او مثلا ډېر زحمت هم درس ویلې، دولس کاله مکتب یا یو کال آمادګي د دې لپاره چې پانتون ته ځان کامیاب کړو. خو زه خپل داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو سوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارات څخه مې د یوې افغاني خور په صفات او د ټولو ښځو په نمایندګي غوښتنه دا ده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخ پرانیزي، نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټولو افغانو ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
لما شومتوب د خزو ل نړیوالې ورځې سره بلد یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنی اوس خزي سيدي هیڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي، ځکه کله چې سختی ډیر سي نو بیا لچا هغه خپل اهمیت هم هېریږي او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یو عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو انته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایی که در تا ده زهرو کاروان پروگرام لرو خطر حقی ورانده ورزو ده سات لندو خبرونو ده. د کاسازر پروژې ملي چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبره د طالبانو ویاند زبیح مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن خپور کړی دی. ورسره لیکلي دي چې د دې پروژې د ملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ وشوه. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگا واټر برېښنا به د افغانستان او بیا له افغانستان څخه پاکستان ته ولېږدول شي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هېواد د 14 ولسمشر د انتخابېدو لپاره رایه اچونه پیل شوې ده. محمود خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لورې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په ملاتړ ځان کاندید کړی دی او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري همدارنګه د مسلم لیگ او پیپلز ګوند له لورې ځان انتخاب کړی دی. نشي دا ټاکنې به څوګټي د ازادي راډیو ویب کې درسره څاري هلته به نور جزئیات وروسته تاسو درکړو. امریکایي سمندري ځواکونو ویلي دي چې د دوی بیړۍ والوتکه د سره سمندرګي په سر د یمن د حوثیانو 15 بیپلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې ځواکونه د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي بریدونه نن سهار د څلورو او شپږ بجو تر منځ ځواب کړي دي. دا پېښه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې حوثیان یوه کښتۍ د عدن په خلیج کې 13 ورځ منخه کړې وه چې درې کسان پکې وژل شوي او نورې سپرلۍ کښتۍ پرېښي وه. د امریکا د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګري لا صدراعظم ویکتور اوربان سره کتلې دي. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوستی او سیاسي سیستم یې کمزوری کړی څو په واک کې پاتې شي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غړو پرونه وخت وویل شوی د دې لیدنې کاته پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګري او متحده ایالاتونه یې اغېزمن کړي خبرې شوې دي چې پکې د سرحدونو خوندیتوب شامل دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدیدو اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوې. ټاکل شوی چې دا سیالۍ د افغانستان په وخت 4 بجې پیل شي خو د اورښتونو له کبله لغوه شوې ده. د دغې لوبلړۍ چې افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پیل شوې ده لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه او وروستۍ به د مارچ په 12 نیټه وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
جنوبي اسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لوی ستونزې سره مخ ده چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
ټول د ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورته په شک غورځي.
شکی چې دروغ ورزر نو نه کې ناشته شي نه ولاړه ده شي بس ټول ورځ به سرګردان دی شپه ورځ لکه لیوانه ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو دغسې تېر شو بس هسې به هېڅ شی به مني خو په تا به داسې لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به واورئ چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرلپسې زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کېږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کیسه څه ده دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې ولاړ شه کار وکړه یا یو چا څخه پور کړه.
یا خزی که خمی والا اهل لاسا کی گی او پورم والا که سوگرا کبی
نو ماشو بخوا گهی دای آقا خو پده نبوی گی چه بکور که پیسی شتا کنا باید یو چه خوار کو
بس ما یو چه وار کن کنا
نو چه خوری وار کم
ام نخپلی شدی وار کن کنا
کم اخپلی شدی وای نو ولی می تا دویل چه وچی شدی روڑا
وس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښ کرل شوي او د طالبانو حکومت ویلي چې 3000 هکتار مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشمې په ورځ وړاندې سوراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د یو کیلوګرام بیه د 412 ډالرو څخه 802 ډالرو ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشي موادو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډیری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دي له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازي کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د بزګرانو سره د مرسته وکړي او هغوی د وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تیر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډیر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تیر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړي او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولې دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا مني چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي.
موضوع دا چې موږ په قاچاق کې هم فوق العاده کار کړی، خو د اسلامي منابعو د توانایی او امکانات محدود ټول هیوادونه غوښتي افغانستان سره د مخدره موادو د کرکې د مخنیوي او د تجارت د قاچاق د مخنیوي لپاره همکاري وکړي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان، اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشه یي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشه یي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلې چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشه یي موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشه یي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشه یي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لوی ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم نیولی ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده او نړیوال سازمانونه کولای سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجرایوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونګه پوچ کړو اپونه د مونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر بي ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر و، خو کله چې په ښیښه معتاد سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کېناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وایي نشو مې اعصاب را کمزوري کړي دي، اوس مې خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مې نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
ګیل کار وم، استاذ کار وم، کار مې کوه، مکمل استاذ یم. دغسې معتاد شوم، انډیوالانو سره ناست وم، بس دغسې یو ځل مې ووهله، بس هماغه انډیوالانو سره مې چې یو ځل ووهله همدغسې خوند یې راکړو، بس نور معتاد شوم. چرسو خو زیات وخت کېږي، 10 کاله کېږي، 6 یا 2 کاله کېږي، داسې خاص ته خبر نه وم. خو چې کله مې اوس کې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چې څکول کاروبار مې کولی شو، شی ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم، نور په ځای په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات راته جوړ کړ. تریخه خاطره ته لرم، ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، یا کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات نه رسه. نشه مې چې شروع کړ کار مې بند شو، خپله مې داسې کار ته شوق نه کېد، وم بغه نشې ته به ناست وم او خلکو م داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي دی معتاد دی کار ته بوز، چې هغه کم یې به مانه تللې 200 روپۍ مانه د ورځې تلې. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کولې مې لاس مې زیره، یا به مې کراچۍ وچلو یا یو بل کار، بس همدغسې مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه یې تللې، هم هغه نشې ته ناست یو. ډېر سخت اغېزې کړې کاروبار ته، وښکلي هغه کلي کور کې هېڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړي ژوندي ته لاړ شو، بس هماغه نشې ته به ناست، دغه نشې نه پرېښود. نو دغه نشې کې به داسې یو چې هغه مړی ژوندی هم تا ته خوند نه درکوي، څوک درته وایي دغلته مړی شي په تا به بد لګي. تر ټولو نه ترخه خاطره دا ده چې نشه سړي ته یوه کم شک غورځوي، شک چې دروغ ورځ نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردانې، شپه ورځ لکه لیوانۍ. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به م نه وي، خو په تا به داسې وي لکه قیامت. بس داسې شکونه در ورځي، اول به په خپل کورواله باندې شک، ځمکې ته به م ګورې چې دلته یعنې دا نهخته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې باندې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دی، سر مې بوتل یم، ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دیم نه را پرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه زما، نو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کړو چې د هېڅ په هغه د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه م نه کوو نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوو نو ډېر ښایسته ژوند، نو ډېر یو خوند به م ته اخیسته.
درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي او سره له دې چې تکړه خټګر دی، خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل چې مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شور څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بعده لري چې دوه بعده یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنا ایډ هغه بعد شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبي، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نهاد یو کوي، دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت، هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نوي کړي، ولی د فامیلی تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بل سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې دا داسې موږ به د یو مامور پایس پرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخش ته دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بود چې دا هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، هغه وجدانی دغه بود یې قوي وي، هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، کچیر په دې کې دغه قوی اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره و او نشه یي مواد وته مساعد سی ور باندې معتاد سي.
آیا په دې دلاست؟
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي زرغونه د یو معتاد میرمن ده، دا د بې وزلۍ او خوار ځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته به در سره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړا اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیس جاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګ واو غنه شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاشه کار وکړه، یا هیلې او چا څخه پور
کړه. یا ښځې کم والله له لاسه کېږي او پوره والله که څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم کنه.
نو څه خبرې ورکړم؟
نه خپلې شیدې ورکړم کنه.
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ګنده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. ما بس ټول ورسته یو پودر دی بخت می تور دی چې میړه مې هم بیننګا عوام به کارا دی
زرغنی خوده سلام علیکم
سلام علیکم جمیلی خوره
شیر
جوره راشه پدی توشک کنه
بس هم دازای سم دی چال دی دی شیر جوره
شکر تاسی خیلی سر
نمایشم دیوانی دازی جاری
ای خوره چه در تو وایم زه کمزوریم خپل شیدی نلرم او چه شیدی ورکوم شیدی اخلاسی شوی دی للوگی جاری پا کور که پیسی هم نشتا
د سرور خان نوم دی اوریدلی دی
نه والا سرور خان څوک دی
وای ډیر شتمن سړی دی ډیر پیسې او جایدادونه لري هغه ته ورسه کوڅه څه زکات او خیرات ترکه
خورې که رښتیا را باندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی شرمېږم
ته ولې شرمېږې خو بې وزله او غریبه ښځه یې دا خو بد کار نه دی
سمه ده وربه شم خو ډېره شرمېږم
مشره یو خزره غلیدا وای د سره وینم
رښتیا زوانه د کسبین سره
زوانه د زوانه یو ماشوم په غې کې خو بیخینج له غوندې ښکاری او ډیره خاستم ده
ورشه را ویلګه او ته لار خپل کار کا
دا د مشره دا اوس لګم
یار لکه چې نن تصادفي لې یو بلې خواخ کار پیدا سو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازا فی دغا مخامخ توشک کینا دارا تو وی چی سنگ را غلی
دیر غریب ایم میرم این پوده دیده ماشوم تا وچی شده ورکوام خو پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای دا یو جاری
بس بس سمه دا دا کور طول مصرف دی درکوام هر میاش رازا او پیسې دې اخله خو ته به زموږ ځینې کارونه کوې
دا خو ډېره ښه خبره ده تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی هر ډول کار چې وي کومای کالی پرېولل وي کور پاکول وي اشپزي وي
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو اشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چې مزدوران لري څه ډول کار غواړي
مطلب دا دی چې خپل پیسې دی اخله هویت کار مکوه بس یوازې ما لک خوشاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول خوشاله وساتم
بس نور نو ته خپله پوسه لکه خپل میړه چې دی خوشاله ساتي ما هم دغسې خوشاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې یا خدایا دا زما د بې غیرت میړه له لاسه اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
سنجا